ایجاد نمایند. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې د ملي شورا د خبرګون په اړه اوري چې د افغانستان په نام نه یو کې د روسیې د لاسلرلو په اړه د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه شوډلې دی. که څه هم ولسمشر اشرف غني په مستقیم ډول د روسیې نوم نه دی یاد کړی، خو په لومړي ځل یې په ګردیز کې داسې اشاره کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نور مطالبه هم لرو. په لومړي سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکړې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف خپل پټ عملیات پراخوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو په القریتین خارګوټي کې شاوخوا 114 کسان وژلي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان تعقیب او وژنې. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې CIA به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځ تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د CIA د ځانګړو عملیاتو برخه کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کېږي. CIA په افغانستان کې خپل رول د پراخېدو په اړه د دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو که هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې CIA په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړي وو. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې په واغز او ناغي ولسوالیو کې شوي، نه وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نوري ژوند نیول شوي دي. د نوري په وینا په نښتو کې څلور پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې په دې وروستیو کې په غزنی کې فعالیتونه زیات کړي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او د هغې څلور نور کارکوونکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیرقا منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانۍ څلور نور کارکوونکي کولای شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې نو او نور مامورین د 40 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شوو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزې ورکول کېږي. د خبر پاڼې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرایتین ښارګوټي کنټرول درلود 114 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبه په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لږ تر لږه دغه 114 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 20 ورځو په موده کې وژلې دي. دغه ښارګوټي چې په همس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو درې ورځې مخکې له داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه ښارګوټي درې اونۍ کنټرول درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړلې د هېواد ووزي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دي ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي. په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یوځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسېدلی و، غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې منشي وایي،
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنند که باید موازنه برابر باشه. و
د ولسمشر د دې ډول څرګندونو په اړه سیاسي تحلیلګران څه وایي؟
که زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کړو. کنه
سی‌ای‌ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسي جرګې د استازو د اندېښنو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زر ژغونو راډیوي ډرامې 213مه برخه په دې وسعت کې اورېدلی سي. د خپرونه زه فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ورسوته خبرونه لمړنی مطلب ته. د ملي شورا د دوړو مجلسونو ادارې پلاوی د کابل او مسکو د اړیکو پاړه مختلف نظرونه لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نام نه یو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د دریض پر روشانتیا ټینګار کوي. دا په داسال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان له هغه چا وسله اخلي چې یو نیم میلیون افغانانی وژلې دي. نور حال له کابل وصل راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالي لپاره هڅې وکړي. د جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوز د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
در پالیسی خارجی
له حکومت څخه متل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. که دغه کارونه کړي دغه هیوادونه په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره به ډېرې بدې پایلې ولري. د پتاسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په پکتیا کې ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د یو نیم میلیون افغانانو وینې توی کړي. که څه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورځپاڼو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه. ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي.
اصلا مخرجن په دې یو چې ما لاس د سولې اوکړه او دوی انتحاریان هر طالب او هر افغان له طالب نه دا
افغانی نو دی وړاندې هم د روسیې د مداخلو او طالبان څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي، خو روسیې چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي. د ټایمز په نوم رسپانې د طالبانو د مالی مسول په حواله لیکلي چې روسیا هر میاشت د تیلو د درکه له طالبانو سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي. نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري. په داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوه ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به دا هیر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي. خغل صدیقی وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د په خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې ټوله سیمه د اور په لمبو او نړۍ د اور په لمبو سوځولی شي.
بلې له وصل وسل څخه مننه چې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د ملي شورا خبرګون راووروه. بل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخله په اړه څرګندونې وکړي، شته چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپو بصیر حقیار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې په کډبې وورو.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې د سی خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سلسله ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پارول دي، او ولو که هغه روسان یا ایرانین دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر ګرځي را دی خو د سی باس کې د همیشه لپاره د تور په پاکستان لګول کېده. الله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکټي حملات کوي په افغانستان په خوره باندې ولڅو کې مخه نشنی ونه.
حقیقت سره محترم تاسو اشاره وکړه چې په داسې شرایطو کې دا ډول څرګندونې یعنی مرسته نشي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاستئ چې ګڼ رپورټونه داسې شته دي چې روسیه عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه که چیرته غږ هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدی شي دې مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې په وایلو کې په دې نوي دوره کې د ملګرو سازمان د امنیت شورا له پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو او دلته افغانستان ته رال. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو او د هغې په موافقه باندې دا عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدل شي چې واقعا روسیا د افغانستان د نظامی مخالفین سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کړی چې لاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن له دوشر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیقت سره روسي پښتنه مې دا کوله تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید مراجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخلې خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډېر ستونزمن ځکه نه که چېرته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کېږي خو د دوی وسلې پاتې کېږي. کله نا کله افغانستان نظامي قوتونه د هغوی څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغوی په یو ځای باندې حمله کوي د هغوی څخه پاتې کېږي که نه. نو په دغه صورت کېدای شي دغه خپله یو په اسلام مستند کېدل دي چې هغه وسله نو څنګه راله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راشي خو دا په خپل استناد دی.
د سیاسي چارو کارپوه بصیر حقیار و چې وایي د ولسمشر روسیې څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د حساسیتونو پارولو ته زمینه برابروي. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور مطالبو ته ورځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو د سهار لو د ماشام تر و بجو پرې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړو د ننګرهار په خوګیرنو ولسوالۍ کې دایښ وسلوالو پرمختګ اندیشمن کړی دی. دوی ویل تیروش په ورځو رئیس دایښ دلی د خوګیرنو ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، یو شمېر کسان وژل او د سیمې خلک د کورونو پرشتو ته اړ کړی دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داش جنگالي هڅه کوي چې د خوګیرنۍ او حصره کلسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داش په خوګیرنۍ ولسوالۍ کې ستراتیژیکي سیمې نیولې چې له امله د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي سامیه خوګیرنۍ او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
شپږ ورځې کېږي چې د اشاره په خوګیرنۍ حمله کړې ده او د زاوی کلی بالکل نیولې دي. دایش درګار د هر ورځې په لسګونو کچرې د هغوی اکمالات کېږي او امادګي نیسي چې مخکې راشي او که چېرته خوګیرنۍ له لاره ورکړي نو سر به یې کابل ته راوځي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الاګل مجاهد وای له وزیرو تنګي ورسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمونی سی او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای ک د ازری ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله خاکی چبار ته راځي چې خاکی چبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده. په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب سي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوګیرنۍ ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لوري پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیرنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیرنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوي دي. ښاغلی خوګیرنۍ دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو تر څنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوګیرنۍ ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنی شهزادی راډیو ته وویل په چراګام خوګیرنۍ او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو چې نور دشمن نه کولی شي چې یو منطقه خپل منګولو لاندې راوړي یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ سره
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړند جګړه وکړي او اجازه ورنکړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسایلو تم کیجو. سی ای ای یا د امریکا مرکزی استخباراتی اداره په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک مرلې دی. امریکا له شاوخوا دوه کلونو وروسته په افغانستان کې یو اربیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړی دي. خو دا به لومړی ځل وي چې سی ای ای چې په خوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کاوه د طالبانو خلاف جګړه کې ځان شکلوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی اې په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او وی وشتي. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبې په ورځ خپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوی چې سی آی اې د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي شي چې ماموریت سرته ورسوي. رسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دی اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لوري اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقې موافقه پر اساس امریکا ملزم بولی، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق به هغه تعهدو او مطابق به هغه پریکړه کې قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغه کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق به هغه بد اجراءات وسی. بلاک واټر کومه کمپنی چې وه په 2004 او 2005 تر شپږمو پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپله په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافیې نه دي، بلکې بعضې حساسیتونه یې راوپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي، خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه، او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، د امریکا او ناتو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله، او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوز په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو سم اورځو یوه نړیواله موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي، ځکه چې اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختریزه ډله په دغه هیواد کې ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته لیږلي دي. ټیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووزي، او د عراق خلک پرېږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي. په عراق کې اکثره بهرني ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپاهي پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانۍ نه وای، داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د ټیلرسن غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلله چې د په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده.
دوستانو بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر اشرف غنی هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولی چې پر اساس پاکستانی لاري نور افغانستان ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونی مسولین بیا وایي که څه هم ولسمشر د مجبوریت له مخې دغه پریکړه کړې، خو اندېښنه یې داده چې په اوږده مهال کې به دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغیز وکړي. نور به له حدیث پردیس نه واورو.
د افغانستان د سوداګری وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کومه موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوډ ګوډ ته ورسوي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشمې پوره ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور لود سره مرسته کولای شي.
تصمیم رئیس جمهور
مفکر مې دی، فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامیدای شي، او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کومه موده کې توکي د کندهار ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستاني لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسکونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبورۍ له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان پاربه دا ډیره سخت وی چې دا یو مهم بازار دی لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمی و چې بل مسلې اقدام دی وشي. لړلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي رډیو ته ویل
د ولسمشر د ورستۍ ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو دلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاقلی تلاش په خبره دا چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړي او شته ستونزو ته مناسبه حل لار ومومي.
او سمور سهو ده ساینس نړۍ ته په پام کې ده د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. اسمت ترمن نور جزئیات راکوي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بوریجا ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
دوستانو، لکه چې د خبرونې په سر کې مو په راپور کې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د همدې خبرو په ارتباط یو شمېر عامو افغانانو خپل نظرونه را سره شریک کړي، په ګډه به واورو.
حزبانو مسعودالله دولت زاده یو د ولسمشر روسي اقدام شي افغانستان کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیکی یو به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. لیو لوري به سره از مرکز په کنه ترانسپورت قوی شي او لبول لوري به سره په سیمه کې هغه اندښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت ته کو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه وشو د اندښنې بل منځ لاړ شي.
زمانو مسعود عبد زاده او د جلال آباد خاروسیدن کې هم د ولسمشر لوري
چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیتي ګاډي نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دې خوا راوړي افغانستان ته نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
احمد ما د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خواته نه راپرېښودل کېږي دا موږ ستایو د دې اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولی شي چې تروسي کړنې چې دلته ترسره کېږي دغه مخنیوی وشي.
او په دې سره په کابل کې 4:30 سوې د خبرې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د استخباراتو اداره سی ای ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژنې. د خبر نیو یارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی د اکشن بی پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی او وختو خبره کوي. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوند دی ول شوی دی. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت امنی پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود 146 ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووځي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بل آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډو جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 233 منډو په جوړولو بریالی شوه. خو دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله په 223 منډو ورټوله او لوبه د 222 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت سهاګ چې په دواړو اننګزونو کې 225 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس سل ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي المپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د المپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي. سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د ښاغلي شهزاد معلوماتو له مخې د دغو لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیږي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندوستان د هاکی لوبډلې لس کاله وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د ډن نیوز د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندوستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډې او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی و. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایلې سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای.
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وريدل د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوي نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وایي عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نه وی جوړ کړی او پر اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجي د برخې ځینې څېړونکي لند مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خندونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوي نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت یې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به کم لازم تسهیلات چې دي سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه چونی مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي، او موږ به کولای شو د تګلارې پر مټ باندې هغه د تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللې. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټې اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغه نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکو دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کال لاس کال شل کال بعد زموږ اولویتونه یو تعریف وشي ورباندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګان راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبر اعلانو ته وړاندې کړل. نوموړي د کمیسیون دغه لری کړی سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړی سوي غړو ورته تورونه بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندونه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکون کې ډیر وخت خپل دند ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دند هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکون کې د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لری کړی او د دوی د فساد دوسیه اړوند اورګانونو ته لیږلی دی. د کمیسیون رئیس که هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې دغه کارکونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توتیا سره د انتخاباتو پروسه زیانمن کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسناد او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دي. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمیرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علی ستیخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګیدلي تورونه رد کړل او په خپله د کمیسیون رئیس یې په اداري فساد، له قانون څخه په سرغړونه، بې کفایتۍ، بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غو باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علی ستیغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات درون سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک
است. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی، خود دریزونو نیول او ډیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دي، خو په چارو کې درونتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کیږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته و. بو برګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګډال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و، او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګډال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګډال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګډال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګډال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګډال د اکتوبر په 14 د ډیسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدی شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګډال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلې و مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه را سره ووریدل. کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو پروي پانه هم ووري او مطلب او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر ژغون رادیو ډرامې 213 برخه ته
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چی دا زمان زڑو لکینی نا پاک شوی وو او دای منلی وا چی تایبا دا دوی با استعداد همکارا دا. اس با واورو چی سنم گل خپل زوی موسا گل تا کم دا خیر خبر کیوی.
چه داستا دا لاس دوده دا سرا لگیگی لکه دا گل محمد دا دکان کیک توائی خواه
دارو دی سزویا او رشتیا خسی چرا یاد سو دی کلی دی سواد زدکری کورس تا تلیلی وم التا خود دیری خسی آوانجی نستا
پک 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 بوم اتمن دز مال پاره کوم جله خو کا شوی دا
وی تر تا می جار کی زویا وای دی وی په غوګو کی دی ډوډی تر پاره وی ما یو بل خبره کوله آلته می ګل پری ولیدا وای نه چی موسا ګل خدای دا ته نصیحت وک کنه
ورته ومې ویل ته وایښه را سره یې ونه منله ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه در سره جوت یم خبرې در سره نه کومه نور خلک هم ورته پوهوم ته وایښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویه؟
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایښه خدای داد به یې بده وګڼي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
امين. مولاي صاحب يا بلد وامك جلادي په وطن کې امن او سول راولي.
امين.
خير وسي ملک نواب اللهم امين. الله تعالی جل علا شانو هدی د وطن بشی لکه خوین دی اورونه په خپل کې سره خواږی.
امين.
علامه دي نفاق او کرا کو پزای اتفاق مینا خورولی او نوروری را په نصیب. امين.
امين.
عزیزانو وا عزیزانو تاسو لک صبر وکي په خپل زایونو کې نه
یار مولای صاحب دی وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي دې زړه می داسې لګیږي لکه ملهم.
خان صاحب نعیم خانه زلدی حمدا سے کھلا اوسا اللہ تعالی په دعاګانو ډیر خوشحالي تاسو په هیګي چې وطن د سشي په مثال له
مولوی صاحب ته مو پیو په هوا
وطن دی ویلو ونه مثال لري موږ او تاسو د دې ونه د پانو ګلونو او میوه په شان یو.
حمدا سے د مولوی صاحب
شکل اونه جوړوي پانی تازه ګلونه خولي او میوه خوږه وي.
وای مولوی صاحب عجب خبره دی وکړه یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بی اتفاقی وي بیا به دا ونه هم چینجن او رنځوره وي.
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو زکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنه اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کې خدایه، تا څه اورم؟ کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب، زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه د خپلو زامنو ته نصیحت وکړي. که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه، له مکتبه به هم ایستل کېږي.
یاره زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موسا ګله ومې لیده چې د ټیکټر په باډۍ کې د بوجه یو خوا ته پټ شي. صبر چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټیکټره بدمشه، زما د اوسپنې غوایا یا خبرې که نه؟
په څه شي ته وایې؟ ښه
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلی دي ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، نو د بدمشه د موسا ګل خو د خبرې به را سره نه کوي.
وای دا خو پوه شو،
ګلان مې نه دي کرلي. د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې؟ ښه زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
دا ته څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې؟ ښه
زړه د بدمشه، اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې، غوړي، کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې، دارو، واکسین، دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟ ښه
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زړه د بدمشه،
زړه مې بد شو. ته وایې؟ ښه ته چې داسې ظالم یې، نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه یې را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلب واچوه. زړه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي، د اوسپنې غوایا یا.
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې؟ ښه کنه هغه په تلمیزون کې چې راځي، هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده زړه د بدمشه، دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې د ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
بدر تراوړم یار، زندر سراخ نه دې انش جوګي.
نازي لورې، جوګي غریب ته ولې خیرې کوي چې خوله یې ورانه وي؟
وای ترور بیبي، تند تندورخانی شاته راته پټوي.
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده.
ترورې، لوخه دې مره در واخیستل؟
وای نازی لورې، یو څه خو به زه هم روزي را ته حلاله وم. تا ډوډۍ پخه کړه، دېګ دې وکو، لوخې به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې، لوخه زه مینځم.
نه لورې، ته د دېګ غم وخوره، اصل نه چې کتغ درنه وسوځي.
دیګم تیار وبوله نغري را کوزوم
چې دا سدنو بیا لوخې هم دا د خلاص وبوله زویا. په بسم الله به کتغ پکې واچوي.
نه ترورې، اوس به کتغ پکې نه اچوم، لږ به دیګم دمه وکي او تر هغه وخت به ګل محمد هم راشي.
وای دا څه وایې لورې، ګل محمد لا نه دی راغلی؟
او ترورې ولې داسې وارخطا شوې؟
وای نازې لورې، وارخطا څنګه نه شم لورې، نو ګورې تیاره ماښام دی. وای شودې څه وایې، مستې هم پوکوي، یو زوی ظالمان راته ونه وژه.
ستا خبره سمه ده، خو ډېره اندېښنه مه کوه، خدای مکه ناروغه بشي.
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته. لورې د میندو زړونه نری وي، هغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زمونږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه، ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰